السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم مخله چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وای د ترکیه په استانبول کې نن هم د پاکستان او د دوی د پلاو تر منځ خبري روان دي او دوی د نتیجې وړاندوین نه کوي تر څو دا غونډه پاتې ورسیږي. خاغلی مجاهد زیاته کړه چې له پاکستان سره د ورستی کړکېش د هلي وازنې حل لار ډیالوګ او متقابل درک دی. خو د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې پاکستانی امنیتي سرچینو ویلي چې په دې خبرو کې پرمختګ د افغان طالبانو په مثبت دریس پورې تړلی دی. دغه سرچینو چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی د طالبانو پلاوی په سرزورۍ تورن کړی او ویلي چې هغه جدیت نه ښیي. د راپورونو لمخې د طالبانو مذاکره کوونکو له پاکستان څخه غوښتي دي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه ودروي او د مخالفو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. خو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی په وړاندې چې وای د افغانستان له خاورې څخه بریدونه ترسره کوي د کره اقداماتو غوښتنه کړې ده. په استانبول کې د پاکستان او د طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو د دوام په ترڅ کې د پاکستان پوځ ویلي 15 پوځیان له افغانستان سره په پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښتو کې وژل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان پوځ په یو خبر پڼه کې ویلي چې په دغو نښتو کې 15 وسلوال مخالفین هم وژل شوی دي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې سخت دریزي وسلوال د افغانستان له خاورې راوختي او د دوی په ټکو دا کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شک څرګند د ویچ وی لري د افغانستان له خاورې هیڅ چاته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پاوز د دغه ادعا په اړه رسمي تفسیر نه کړی خو مخکې دا ډول ادعاوي په کلکه رد کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د سفر په ترڅ کې نن دوشنبه جاپان ته ورسېد. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوی چې نوموړی نن د ورځې په وروستیو کې د جاپان له امپراتور سره وګوري او سبا به د دې هیواد له نوي صدر اعظم سره کتنه ترسره کړي. ترامپ خپلې ځانګړي الوتکه ایر فورس ون کې سپرو خبره لاندې وویل چې د هیله مند چې د چین ولسمشر شي جین پینګ سره په جنوبي کوریا کې د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې یوې موافقې ته ورسېږي. هغه همدارنګ ویلي چې د اړتیا په صورت کې چمتو دی چې آسیا خپل دا سفر وغځوي تر څو د شمالي کوریا له واکمن کیم جونګ اون سره وګوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي دی چې د روسیې مشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي نه دا چې اټومي توغندي وازموي. هغه د دوشنبه په ورځ زیاته کړه چې متحده ایالاتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوپتل ځای پر ځای کړی او اړتیا نه لري چې زرګونه کیلومتر لرې واټن وشتونکي توغندي وتوغوي. پوتین د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیې د بوروویتسنیک اټومي کروز توغندۍ په بریلي توپ سره ازمویلی. هغه توغندۍ چې د اټومي سروکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي. او د امریکا د طوفانونو ملي مرکز نن وویل چې د ملیسیا طوفان په ساعت کې په 200 شپېته کیلومتره ګړندی باد سره 15 درجې ته لوړ شوی او تمه کېږي چې نن او سبا به جامایکا له ویجاړونکو سیلابونو او بادونو سره مخ کړي. دا طوفان ورو ورو شمال لویدیځ او شمال ته حرکت کوي او د سه‌شنبه په ورځ به په ګړندی توګه شمال ختیځ ته مخ کړي. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو تر منځ نن د خبرو درېیمه ورځ د طالبانو د حکومت ویان وایي تر هغو چې دا غونډه پای ته رسېدلې نه وي د نتیجې وړاندوینې نشي کولی. په دې اړه پر راپور سربیره دا موضوع به د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي له 10,000 زیات بیا اسناد افغان کډوالو توقیف کړی دي. په دې وروستیو کې له ترکیې افغانستان ته استول شوی یو افغان کډوال هم د ترکیې پولیسو له بد چلند شکایت کوي.
تازه 15 ورځې کېږي را ریپورټ شوم او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ. یو میاشت کیم کیو
د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو انتقاد په باب واوري چې ویلي دي ولادیمیر پوتین باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي نه دا چې اټومي توغندۍ وازموي. دغه راز په یو راپور کې به واوري چې د خوست ولایت په څو ولسوالیو کې نن د څو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول چې خلک په تیره بیا ځوانان ورته ډیر خوښ دي.
د پروژې پر اتک سره موږ لکه په کاروبار کې داخل شوي کاروبار شروع کړو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ترکیه په استانبول کې د طالبانو او پاکستانی پلاو ترمنځ خبري درې ورځې ته غزيدلې دي. دواړو لورو ترمنځ لا هم کوم ورستي هوکړه نه ده اعلان شوی. د طالبانو د حکومت وایي چې هولا مجاهد وایي دوی د خبرو پایلو ته منتظر دي، خو یو شمېر نړیوالو او پاکستانی رسنیو د سرچینو په حواله خبر ورکړي چې پاکستانی لوري خپلې غوښتنې وړاندې کړې او اسلام آباد د خپلو غوښتنو عملي کېدل غواړي. پاکستان بیا په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د طالبانو او پاکستانی پلاوی ترمنځ د ترکیې په استانبول کې نن د درېمې ورځې لپاره هم خبرې روانې دي، خو تر اوسه د خبرو د پایلو نتیجه نه ده اعلان شوې. ترڅوم یو شمېر پاکستانی رسنیو یک شنبه ناوخته راپور ورکړ چې پاکستانی لوري لدی خبرو وتلې او خبرې به نتیجې پای ته رسیدلې. خو د طالبانو حکومت تر وخت لاندې ملي رادیو ټلویزیون د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په دوهم دور مذاکراتو کې چې د درېمې ورځې لپاره هم دوام لري، په ډېرې مواردو هوکړه شوې او ټاکل شوې چې په څو نورو محدودو موضوعاتو د نن ورځې تر پایه هوکړه لوشي. خبر زیاتوي چې د مذاکرات بنند شپې تر ناوخته دوام وکړي او ټاکل شوی په پای کې د اوربند غزیدو د لارو د بیرته پرانیستلو بندیانو د خوش کولو د راتلونکو ناسي د وخت او ځای او زینو نور موضوعاتو په اړه یو غړه اعلامیه هم خبر شي. لدی سره مهاله د طالبانو حکومت او ځبی الله مجاهد هم د دوی تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ته ویلي چې خبرې نن هم دوام کوي او دوی د خبرو پایلو ته منتظر دي. د مجاهد په دې غږیز بیان کې چې ملي ټلویزیون په خپل ایکسپان خبر کړي راغلي،
پر عموم امارت اسلامي افغانستان
موږ د خبرو لاري د ستونزو په حل باور لرو، خو که خدای نه خواسته کوم لوري په افغانستان حمله وکړي نو ظاهره خبره ده چې لورته عکسالعمل سره به مخ شي او افغانان د خپل ځانه د دفاع حق لري.
د پاکستان حکومت پر رسمي ډول په استانبول کې پروانه ناسه کې د خبرو پاړه تر اوسه څنګه دی ویلي. خو رويټرز خبري ایجنسی د زینو پاکستاني امنیتي سرچینو له قوله راپور ورکړی چې پاکستانی پلاوی دا په واضح ډول روښانه کړی چې د پولي اخوا د ترهګرۍ پاړه زموږ په اصلي غوښتنو کې هیڅ ډول جوړجاړې ممکن نه دی. دغه راپور کې زیاته شوی چې پاکستانی لوري طالب لوري په خبرو کې په نه همکارۍ تورن کړی، خو د طالبانو یوې سرچینی رويټرز ته دا ادارت کړی او ویلي دي چې مذاکرات لا هم روان دي. په ورته وخت کې د ډان ایکسپریس ټریبیون او جیو نیوز په ګډون ګڼ شمیر پاکستانی رسنۍ هم د سرچینو په والا خبر ورکړي چې تیر شپه ناوخته د پاکستان پلاوی خپلې غوښتنې افغان لوري ته سپارلی او دای ویلي چې اسلام آباد د دې غوښتنو عملی کېدل غواړي او د حل یوازینې لار د افغانستان دننه د دوی ضد وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات دي. د رسنۍ په خبرو کې د خپلو پاکستانیانو له قوله خبرداري ورکړي چې د طالبانو اوسنۍ دریز د افغانستان ترڅنګ د سیمې او پاکستان په ګټه نه دی. سرچینو ویلي چې هم د مذاکراتو په دوهم ورځ د پرمختګ هیلي موجوده وي، خو ادعا کوي چې د طالبانو لوري د لیکلي تضمین څخه انکار دغه بهیر ګډوډ کړي او دا چې په خبرو کې خپل طالب پلاوی د هوکړې صلاحیت نه لري. پاکستانی رسنیو دا هم ویلي چې طالب پلاوی وړاندیز کړی چې اسلام آباد دی له پاکستانی طالبانو یعنی ٹی ٹی پی سره مخامخ خبري وکړي، خو پاکستانی پلاوی دا غوښتنه رد کړي او ویلي دي چې دوی له وترهګر ډلې سره خبرې نه کوي او دا چې د تحریک طالبان پاکستان ختمول په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مسؤلیت دی. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د پاکستان د دې غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. خو د یک شنبه په ورځ د اکتوبر شپږمه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ آزاد غوښتونکو پر ضد عملیاتو غوښتن کړي، خو د طالبانو حکومت لدی وړاندې په افغانستان کې د دغه وسلوالې ډلې شتون رد کړي. سرچینې دا هم ویلي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او همغږي بهیر پیاوړی شي. په ډیورن کرخه د سارنې زیاتې دل د تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی د مرکزونو په وړاندې سم لاسي اقدام د یاد ډلې او بلوچ آزاد غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاورې استعمال ته اجازه نه ورکول نورې هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستانی پلاوی کړي. تیر ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې طالب پلاوی خپلې غوښتنې پاکستان ته په لیکلي بڼه سپارلې. په بیان کې راغلی په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکني او هوایي حریم نقص کړي او د افغانستان پر ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره زموږ د هیواد پر ضد وکاروي. همدارس چمتواله خودل شوی چې د اوربند د هوکړې د تعقیب په هدف یو څلور اړخیز چینل جوړ شي څو د سرغړونو ارزونی او معلومات پکې تبادله شي. په بیان کې راغلی چې پاکستانی لوري هم خپل مسوده طالب پلاوی ته سپارلې او په ټوکې هڅه کوي چې د منځګړو په حضور کې وي نهایي پایلې ته ورسیږي. د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو لمړی پړاو د رواني اکتوبر په 19مه د قطر او ترکی په منګړیتو په دوحه کې پیل شو چې په پایله کې سملاسي اوربان او استانبول کې په دوهم پړاو خبرو سلا وشو. دا وروسته له هغه چې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 11مه په یوې اعلامیه کې وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې په ملکی کسانو حمله کړي. له دې وروسته د ډیورن کرخي په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ په وقفه یي ډول سخت نښتې وشو چې طالبان ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړ او دواړو لورو ته پکې د درنې مرجوبلې د اړولو اداوې هم وشوې. په دې نښتو کې لسګونه ولسي وګړو ته هم د مرجوبې د وختو راپورونه ورکول شوي. د غراز د ډیورن کرخې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې نن د اکتوبر 18مه د 16مې ورځې لپاره لا هم تړلې دي چې لاملې سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي.
د استانبول په غونډه کې تم کیګو د سیاسي چارو شننونکو او خبريال سمي يوسف زئی هم د ټلیفون لار سره وصل دی. يوسف زئی خبرونه ته راغلاست.
مننه تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هلی.
يوسف زئی صاحب د استانبول د غونډه په اړه هغه معلومات چې رسنیو ته تر اوسه راوتلي زیدي نقیزو څرګندونې شوي دي، له دغو څرګندونو فکر نه کوئ چې داسې ښکاري چې د دواړو لورو ترمنځ واټن ډیر زیات دی او د غونډه په پای کې آیا د دې تمه کیږي چې کومه نتیجه به ترلاسه شي، کومه هوکړه به ترلاسه شي؟
دقیقا اوسه پورې چې د پاکستانی میډیا ته زه فکر کوم چې د پاکستان یعنی حکومت په استانبول کې مذاکرات کوي خودی د پاره چې طالبانو په پلاو باندې فشار واچي خپل مطبوعاتو ته په پاکستان کې داسې خبرونه ورکوي چې یعنی پاکستان الټیماټوم ورکړی دا پاکستان دا غوښتنی ورکړي دي د مذاکراتو پیل کېدو نه مخکې پاکستان دفاع وزیر ویل چې پاکستان افغانستان یا طالبان د خبرې موږ غوښتنی ونه منې، موږ به د افغانستان سره یو جنگ اعلان کوو. زه فکر نه کوم چې د غومره په دغه حد باندې د مذاکراتو په میز باندې مشکلات موجود وي. البته خبرې یعنی دوه فریق دي او هغه دواړه د صحت جرم نه انکار کوي. طالبان د دې نه انکار کوي چې دلته ټي ټي پی نشته ده او پاکستان به دې نه انکار کوي دلته داعش نشته ده. نو دا داسې خبرې دي چې دا وګړي خبرې دي، حوصله غواړي او دواړه طرفونه باید تر ټولو زیات وخت دې خبرو ته ورکي. او زه فکر کوم چې مذاکرات مشکل دي په ست طریقه چې پاکستان وړاندیزونه لري. مثلا لومړی وړاندیز دا ده چې د ټي ټي پی خلاف عملیاتو کې ویني سي ویتلې موږ ته وسپارې، دا خو امکان نه لري، دا خو واضح خبره ده. دویمه دغه غوښتنه ده چې په افغان طالبان شمیر د پاکستانی طالبانو په سپوپو کې زیاتیږي او دا موږ ته مشکلات جوړوي. افغان طالبان وایي موږ دې مخالف یو، موږ اعلان هم کړی دی چې افغان طالبان به د پاکستانی ټي ټي پی په ملګرتیا پاکستان ته نه داخليږي. خو که څوک داخل شوی دا خو اشخاص دی، هغه د حکومت په چوکاټ کې بنوي اشخاص دی، هر طرف ته تللی شي. درېمه طالبان پاکستان غوښتنه دا ده چې هغه هم طالبان د پاره یقینا مشکل ده چې وي مني چې دا اعلان وکړي چې ټي ټي پی کوم عملیات کوي یا مقاومت کوي هغه جهاد نه ده او دا یو باغی ډله ده او د پاکستان حکومت خلاف جنگي ګینو. په ورته وخت کې طالبان هم بیا غوښتنه لري چې موږ دا زمونږ په ملت موږ په خاور باندې تیرې شوې ده، په حالیم باندې تیرې شوې ده، تاسو د ایشان روزي. نو دا مسایل وخت لګيږي او دا اسانه نه کیږي.
دا ټول مسله چې تاسو یادونه وکړه ډېر مختلف اړخونه لري. دا کلکچ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لانجه کوته وایو، دغه حیات چې هلته سره ناستې دواړه د دواړو لورو د صلاحیت لري چې دغه مهم مسایل په یو دوه ورځو کې درې ورځو کې حل کړي.
دا دقیقا دا وګدې مذاکرو ته ضرورت ده. خو دواړه طرفونه اقلا په دې پوهیږي چې څه وایي، ځان سره خپل میکانیزمونه راوړي دي، د موضوعات معلوم دي. ځکه چې په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړ سطح باندې وزیرانو په سطح وشولو، دواړو طرف ته خپل خط او مسیر معلوم ده چې هغوی به څه غوښتنې کوي، موږ به څه غوښتنې کوو. طبعا د مسایلو هر وزیر خارجه او یا هر صدر اعظم حتی هغه ځین مسایلو کې پارلمان ته ضرورت لري، خپل ګوند سره ضرورت لري، خپل حکومت سره مشورې ته ضرورت لري. ورته ډول باندې اوس دواړه حیاتونه یعنی یو حد پورې دوی په ذهن کې یو خاکه لري او یو اباد یو ته جوړ کړی دي چې هغه څه دي. خو ټول مشکل دا ده چې د جګړې نه وروسته د د تاریخ ماحول دواله طرف ډیر زیات شوې ده، د مطبوعاتو زور هم ده، یو بل خلاف د خلکو فشار هم ده. نو دې عمله زه فکر کوم چې طالبان ډیر په سړه سینه دلته راغلي دي. هغوی زه فکر نه کوم چې پاکستان نه نور ډاریږي یا چې پاکستان له دې وزیر دفاع له دې څرګندونو چې جنگ به شروع کو، ځکه چې افغانان په جنگ کې اخته دي. پنځه څلوېښت کاله عمر ټول په جګو کې تیر شوی ده. مشکل له پاکستان سره ده، ځکه دوی داسې فکر کولو چې که په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي نو بس بیا به هر څه مسایل حل شي او طالبان به دوی خبرې ومني. دوی هغه اخري وسله او اخري اپشن هم استعمال کړلو، نو اوس اپشنونه دوی سره کم دي. له دې وجې دوی یو ډول غواړي چې په دغه میز باندې فشار واچي، خو طالبان هم کډیر نړیوال رسمیت نه لري. خو ځینې دا اوس کوم کس راغلی ملا نجیب، دا یعنی په ټول طالبانو په نظام کې د پاره باندې ویل کېږي چې د ډېر صبر او حوصله نه ډک یو طالب مشر ده، او هغه پوهیږي چې د مذاکرات څنګه په مخ.
بله یوسف صاحب، دغه وضعیت په پام د استانبول د غونډه کې د اجنډا یو مهمه موضوع دا و چې دواړو لوري یو میکانیزم رامنځته کړي چې د دوحې د اوربند د هوکړې په عملي کولو څارنه وکړي. کچېرې دا غونډه به نتیجې پای ته رسیږي، وروسته به بیا څه کیږي؟ آیا بیا به دواړو لوري کوم بل هیواد کې بیرته به دوحې ته ځي؟
زه فکر کوم چې دواړه لوري به سره د دې چې مشکلات لري، خو دوی دواړه مجبوریتونه لري چې باید اوربند ته دوام ورکړي. یعنی د دغه حالت نه زیات حالت تشنج طرف ته ولاړ نشي یا د یو بل خلاف جارحانه اقدامات ونه کړي.
بلې قدرمن اوریدونکو، د سیاسي چارو شنونکي او خبريال سمی یوسف زیو چې په د استانبول د غونډې په ارتباط خپل نظریات را سره شریکول، نن د طالبانو او د پاکستاني پلاو ترمنځ په استانبول کې د خبرو دریمه ورځ ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ترکیې د کډوالو ادارې ویل چې له 10,000 زیات بیا اسناد افغان کډوال نیولې او توقیف کړې دي. د ادارې ویل د روان کال له پایله د اکتوبر تر 14 په ټول هیواد کې له 122,000 ډیر غیر قانوني کډوال توقیف شوي چې لویه برخه افغانان جوړوي. په ورته وخت کې په ترکیه کې یو شمېر نیول شوي افغان کډوال او هغوی چې افغانستان ته پور شوي وایي دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. نور په دې راپور کې.
په ترکیه کې میشته افغان کډواله چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د تر زوی د ترکیې د پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته زندانې شوې او اوس مهال د کډوالو په کم کې بندي ده. دغه مېرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر زوی په قاچاقي لارو تر ترکیې ځان رسولی و. پاندې حال کې اوس مې افغانان چې د ترکیې پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته جبري ډیپورټ شوي، د کډوالو په کم کې د توقيف او سختیو کیسې لري. د محب الله په نوم د ننګرهار یو اوسیدونکو چې تازه له ترکیې ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل،
تازه 15 ورځې کېږي را ډیپورټ شوم او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ، یو میاشت کیم کې او اوس اقتصادي مشکلات سره مخ یم.
دا په داسې حال کې د تازه د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې روان میلادي کال لپاره د اکتوبر تر 14 پورې ل 10,000 ډیر بیا اسناد افغان کډوال نیولې دي. د دې ادارې ویلي چې په ټوله کې په دې موده کې په ټوله ترکیه کې 122,000 غیر قانوني کډوال نیول شوی چې ډیره برخه افغانان دي. دغه ادارې چې د ترکیې د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي په نیول شویو کسانو کې نور یې د ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان او یمن ادبادي. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې دا نیول د حکومت له لوري ترکیې ته د غیر قانوني ننوتلو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي د پراخه پالیسۍ برخه ده چې د دې هیواد په ټولو خارونو کې پلي کیږي. په ترکیه کې د افغانانو د نیول خبرونه په داسې حال کې خبرېږي چې تازه د ترکیې ساحلي ساتونکو ویلي د 14 غیر قانوني کډوالو او قاچاقونکو جسدونه یې موندلي. د دغه کسانو کشتۍ د جمعې په ورځ په سیند کې ډوبه شوه. د ترکیې ساحلي ګارد ویلي چې له دې پیښې دوه کسان ژوندي ژغورل شوي. یو ژغورل شوی کس چې افغان دی ژغورونکي ډلې ته ویلي چې د دوی کښتۍ په اوبو کې له 10 دقیقې مزل وروسته ډوبه شوه او دا اړ و چې تر ساحل پورې 6 ساعته لامبو ووهي. دا پیښه د ترکیې او یونان ترمنځ د لنډې خو خطرناکې سمندري لارې په اوږدو کې د مرګونې لړۍ وروستۍ ده، کومه لار چې د اروپایي ټولنې دروازه ګڼل کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د روان کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوالو د مدیتراني سمندر له لارې اروپا ته د رسېدو په هدف مړه شوي. ترکیه چې په 2018 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له اروپایي ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ، اوسمهال د 2.5 میلیونه کډوالو قربتوب کوي چې ډیری یې سوریایي وګړي او افغانان دي. په ترکیه کې په روسیې کې په داسې حال کې د افغانانو د نیولو پیښې زیاتې شوې چې په روسیې میاشتو کې ایران او پاکستان هم د بیا اسناد د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه کړي او هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنول کېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته ګڼ افغانان د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکارۍ، امنیتي او سیاسي ستونزو او پر نجونو د زده کړو د دروازو د بندولو له امله دغه هیوادونو ته کډوال شوي، خو اوسمهال له دې هیوادونو نه هم د جبري ډیپورټ له ګواښونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به هم د افغانستان په اړه راپور لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي دی چې د روسیې مشر ولسمشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي، نه دا چې اټومي توغندي وازموي. ترامپ د دوشنبه پر ورځ ویل متحدو ایالاتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوپتل ځای پر ځای کړی او اړتیا نه لري چې زرګونه کیلومتر لرې واټن نشتونکو توغندي وتوغوي. پوتین د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې روسیې د بورویتسنیک اټومي کروز توغندۍ په بریالیتوب سره ازمویلی. هغه توغندۍ چې د اټومي سروکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي. د رویټرز په وینا روسیا پلان لري چې ډیر ژر خپل ځواکونه پر دغو توغندیو سمبال کړي. ترامپ له ماليزیا څخه په لار کې خپل له د سره سپرو وبخي. ترامپ له ماليزیا څخه په لار خبرلان ته وویل دوی پوهیږي چې موږ په نړۍ کې تر ټولو غوره اټومي اوپتل د دوی سواحلو ته نږدې لرو، نو موږ اړتیا نه لرو چې خپل توغندي 8000 مایله لرې وتوغوو. هغه وویل د دې توغندیو د نندارې پر ځای پوتین باید هغه جګړه پای ته ورسوي چې کیدای شوی په یوه اونۍ کې پای ته ورسیږي، خو اوس یې 4م کال دی. ترامپ ټینګار وکړ چې په اوکراین کې د جګړې پای ته رسول د هغه اصلي هدف دی، خو زیاته کړه چې هلته سولې ته رسیدل په غزه کې د اوربند یا د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې د پای ته رسولو پرتله ډیر ستونزمن و. له واشنگتن څخه د رویټرز د راپور له مخې د ترامپ ادارې د بندیزونو یوه نوې کڅوړه چمتو کړې چې که موسکو جګړې ته دوام ورکړي د روسیې د اقتصاد مهم سکتورونه په نښه کړي. نن د خوست ولایت په موساخیلو، ګربزو او شمال کې د یو شمیر استنادي دیوالونو، سربندونو او د اوبو کانالونو د جوړېدو پروژې او د خلکو لپاره د بیلابیلو کسبونو او حرفو د زده کړو پروګرامونه پیل شول. دغه پروژې او پروګرامونه چې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام او همدارنګه د خوړو او کرنې ادارې لخوا د نږدې $1 میلیون په ارزښت پلي کېږي، له 4 میاشتو بیا تر 1 کال پورې وخت نیسي. مسؤلین وایي چې په دې پروژو کې به تر 1.5 زر پورې کسانو ته لنډمهاله کاري فرصتونه برابر شي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله خیل پر راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال خوراکي پروګرام همدارنګه د خوړو او کرنې ادارې لخوا د شاوخوا $1 میلیون په ارزښت د خوست په موساخیلو، ګربزو او شمال کې د اوبو لګولو، استنادي دیوالونو، حرفوي زده کړو او خلکو لپاره په نورو اړتیا وړ برخو کې د ګڼو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. مسؤلین وویل د دې پروژو بنسټیزه موخه د یادو سیمو اوسیدونکو ته لنډمهاله کارموندنه او تر څنګ خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو رامنځته کېدل دي. د خوست د ګربز اوسیدونکو رفیع الله مشال راډیو ته وویل
خو سه الحمدلله د پروژې پر اتک سره میش لکه په کاروبار کې داخل شو کاروبار شروع کړو نو مله په اواز سره میش لاوی او خصوصا میش د دې پروژې څخه دا نه راهله کې چې داسې د ډول پروژې دار ډول کوی نه مشته بربار کې چې هغه ځوانون چې اس په کلی کې په کاروبار د دې په قربني بوختوستي
د دې پروژې په لیکي دوله پاره نړیوال خوراکي پروګرام ولکه در ویزره ډالر او بیا د خړو او کرنې ادارې نګدې دولکه دیر زره ډالر ورکړي دي سرالی دی چه ده مسئولینو پا خبره ده خود شوخا زر سیمی ده اوبو ده وڑو بندونو ده جوڑولو زیونه لری خب یای هم ده زمکو دیره برخه اوبو نلری او شند پاتی شوی دی ده خود ده شامل وسیدون که انجینر گلبادشاه ویل
خوست که سیلابی اوبا دیر گتواری اوبا دی خوست خلکو ده مزکو ده حاصل خیزه دی پورا ده اوبا چه هزون سرخاتی او د دې په غرونو کې چې د ځنګلات حکومت پخه وچ شوې دي هغه په عضوي مواد بدل شوې دي او عضوي مواد به ځون سره رول دای مونږه خورې پوره حیاتی اهمیت لرلو په داسې حال کې چې مونږ دې واسنه لرلو چې دا وبو خپل مزکو ته راهنمایي کو زکه شګو باندې بو هغه به یوړلو
د خصوص دن کې په ګربزو مساخیل او شمال کې پر پیلیدونکو پروژو خوخي سرګندوي خوایي دا کارونه د دې ځای د اوسیدونکو د ارتي او په پرتل لیک دی او اړوند ادارې همدارنګ نړیوال بنسټونه د خپل مرستې ډیری کی د ګربز یو بل اوسیدونکو ماهر الدین ویل
نه را د سده د ولین نه د غډنګي غشتنه بار بار میجوینه کی چې مشته دغه نه را دغه سدنګي جوړ کو چې خلک په کور بوخت شي او دلته دغه مزکوه وسوتلای شي
په ورته مهال ځای مسؤلین د خلکو د ژوند په اقتصادي ټولنیز او روغتیاي او نورو برخو کې اړتیاوي منی او وای دوی شته ستونزې او اړتیاوي په دوامدار توګه اړوندو ادارو سره شریکی کړي دي د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی ویل
د 1415 کول دی پر الحمدلله مونږ وسنه په پلان نه لګیایو دی واش په برخه کې بیا راغونې کوم کورونه شې دی په برخه کې مو ان شاء الله د مرکز سره او خارجي او داخلي جوګانو سره مجلسونه کړی دي ان شاء الله دی ولستم ضرورتونه چې مونږ ریاست پوری اړه لري ان شاء الله مونږ یې کورونه ته آماده یو چې دا سره کانت انکشافي کورونه ولسته وکړو
د ملګرو ملتونو ځینې نړیوال بنسټونه داسې مهال د خوست په مساخیل او ګربزو کې یو شمېر رغنیزي او د لومړنیو اړتیاو پروژې پیلوي چې تیر کلونه د خوست په مرکز همدارنګ د سپیری او ترزیو علي شیر په سرحدي ولسوالیو او په تعقیب نادر شاکور کې هم ځینې ورته پروژې پلې کړې وي
ستاسو له پیغامونو
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز ابراہیمیم د هلمند ولایت نوزاد رسالې څخه د پیغام پریږدم ورور زما مشکل دا غدای چې د نوزاد رسالې چې د دوبو د کموال سره ډیر مخته مکمل ډول چې د ولسوالی ټوله خالصوي د ټول خلګي وتل دي د ولسوالی ته په هیڅ نه واحد خدمت په داشل کړن انقلاب کې هم نو سوې خو سم نه سوې نه د باک ترتیب ورته برابر سوی نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی او نه هم د اوبو اوس نوزاد ولسوالي چې د هغه داسې ده لکه غزه انتر غزه له هم ټوک ټوک ده په غزه کې بله شاید چې اوبه په ځکه کې لاندې وي په نوزاد ولسوالي کې څاک اوبه نشته اوبه چې دي پر مخ تللې دي ولسوالي ډېره وښه ده نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي او باک ترتیب ورته برابر کړي د سړک ترتیب ورته برابر کړي والسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم د تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شو او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وفات شو او هغه دمر څوک خبرول نه شو یوازې دازو دازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په غ باندې سپیشل موټر ونیو او ټول دا سوي چې 15-16 کیلومتر لارم نه وخو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې کچر ته تاغه وخت کې ټلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګی دي نو هله مودا د چې اسلامي امارت په هر برخه کې کار وکا نو د مکتبونه هم خلاص کا نور پروژې هم خلاص کا کارونه دوی بند کړه سه کاروبار نشته دی خلک له غربت سره مخامخ دي سخت ستونزو سره مخامخ دي حکومت کې دوی څوک نه اخلي نو ډېر زیاتې ننګونې شته د خدای د وکړي اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشری حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا خې چاري خو وخت.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام به احترام.
زمون نظر دا دی چې طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او هم واحد چاپیریال برابر کړه، ځکه د وقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ وځي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اوس به نه شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پرې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست. شرح خلاص دی ولسم ټولګي و پنځلسم لوست. نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنې د دوی داخلي سیستمونه پیژنو. په تېرو لوستونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسو کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د دوی سیستمونه پیژنو، چې یعنې دوی خپل هاضمي سیستم، تنفسي سیستم دوی په څه ډول سره مخ ته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو په تفصیلي ډول سره پیژنم. زموږ ستاسو درس به د یو سلو یوولسمې صفې څخه تر یو سلو اوولسمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو هضمي جهاز ته. په بشمزي حیواناتو کې د هضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثال نه ته ورته اوږد دی، په ځینو کې مثال دغه کوم هضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کیږي. او دوی چې دی دغه مختلف هضمي جهازونه لري. مثال خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، هر یو د دوی هضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري. لکه څنګه چې دوی دوه اخیز دی، نو ځکه اوږد استوانه یې ټیپ ته ورته دی د ډېرې ده. او دوی خپل په هضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنی برخې څخه شروع کېږي تر مقعده پورې رسیږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری وسط هغه د لارې خارجېږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چینجان یا د مځکې چینجان چې موږ نظر کې ونیسو، هغوی خاص هضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کیږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. په کړي لرونکي چینجانو کې چې دی د دوی هضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده. ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پاسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هضمي جهاز کې چې دی خوله، رادیولا، میده، کلمه او مخرج لري. دغه رقم په ارتروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ تاسو د هضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګ، منځنۍ معده، کلمه او مخرج تر سترګو سه. دا و چې د هضمي جهاز. د هضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران تر ازم. د دوی ټولو بشمزي حیواناتو په ځانګړتیا کې موږ وویل چې په دې کې ځینې چې وه د وینې تړلي دوران درلودی، چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کیږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په ستر انساجو کې تویږي. یعنی د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې اوسی او تر هغه غړو پر ځان ورسی. بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي دا وینه، دغه انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري. چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلي دوران لري، لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلی دی، او دغه رقم کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلي دوران لري. مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دي هغوی د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی د دوی سیستم د دې څخه فرق لري. اوس د دوی کوم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري، د دوی ډیری یا تړلي دوران چې لري، د دوی په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دوی وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د زمکه په چنجي کې چې بده هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري، یعنی وینې چې د هغه سور رنگ لري. همدارنګ کچیر موږ نور کړي لرونکي چنجان پر ځان کې ونی سو هغوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري. دغه کم نور دغه کم حیوانات چې دي دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنگونه چې کوي ورکوي. ورپسې رازو د وینې دوران ورسته تنفسي جهاز ده. تنفسي جهاز هم په دغه بشمزي حیوانات کې فرق کوي چې ځینې چې دی موږ تاسو اول چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري. مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دی هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلوده، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي، نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې ارتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه، او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي دوی خپل تنفسي سیستم مختوري. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دی هغه د دغه سره وصل دی، او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي، او کاربون ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدن پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چنجان په نظر کې ونیسو، موږ وویلې چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې شوي کې د غازاتو تبادله وکړي. یعنی دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځینې چې دي هغه بیکاره مواد چې دي د مختلفو لارو څخه، ځینې چې وه دوه جوړې مثال پاسته بدن چې وه هغه دوه جوړه نفریدیا درلودله ته ورته غړي درلوده چې د دغه په واسطه مثال هغه کوم مواد چې وه تر منتله پرسول، او دغه منتل د لارې یا د آخري برخه له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو، هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دي خپل کوچني ویښتان ته ورته ټیبونه دي چې د هغه ټیبونه خپل په جوړه که دلو دله چې دغه کوچنی نلونه چې بیا مثال د هغه اخرنی برخ سره وصل و، د دوه نلونه لا دی خپل اطراح سره رسوله. او همدارنګه موږ یو شمیر نور مفصله حیوانات چې دی هغه به چې لري د نفریدم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي چې د هغه په واسطه دغه کم اطراح سیستم مختوري. دغه رقم ککړي لرونکي چې چنجان په نظر کې ونیسو، دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریدیا درلودله چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډیریو کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کیږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري. چې موږ وویله چې د ځینو ژوندي د دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټي چې وي یا د نس په مثال د نس په برخه کې یا د ملا د تیر په برخه کې، یا هم ځینې چې وخت په ځان ته جلا مغزه درلودله چې دغه مغزه کې د دوی کوم غوټي چې وي د عصبي غوټي چې وي هغه قرار درلودي. ځینې چې وه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه د بدن په هر بند کې درلوده چې په دغه هر بند کې عصبي غوټي قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو، اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي هست شوایی و یعنی د شوا په ډول سره د کم د دوی جوړښت چې و هغه دغه ډول سره و چې د دوی کم عصبي سیستم چې مو هغه په دغه ډول سره تللی و ځکه چې دوی خپله پنځه شپه یا شپه شپې درلودلې چې د هر برخې ته دغه کم عصبي جهاز رشتې چې وې هغه تللې وې چې دغه په صدی خپل حصي غړي مثال حصې کولی سوی او دغه رقم ککړي لرونکي چنجان په نظر کې ونیسو د دوی دغه کم د حلق برخه د یا د کومې برخه چې ده د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټي وجود درلودلې چې د هغه په واسطه دوی کولی سوی چې حس چې شوه کې د یو شي حس کولو توان یې دوی تور کوي. عصبي جهاز یعنې په ټولو دغه کم دغه ژوندي موجودات چې دي بې شبزي لرونکي په دوی ټولو کې په مختلف دي. اوس که چیرې ملخ ته موږ په نظر کې ونیسو هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه یې درلودله چې د مغز په برخه کې هم غوټې وجود درلودلې او دغه رشتې چې وې د ګیډې او د بندونو تر پورې چې شوې وه تللې وه بیا عینې حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټې وجود درلودلې. دغه رقم ده چنجان ده یعنی د دوی کم سیستمونه چې دي هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره یا مثال د دوی د خوراک او د دوی د طبیعت په کم چاپیریال کې چې دوی اوسیږي د دوی هر شی په نظر کې نیول سره د دوی کم سیستمونه چې دي هغه ټوله یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډېرښت. نسل ډېرښت چې دی عینې لکه مثال د نور سیسټمونه چې مو وویله په دوی کې هم د نسل ډېرښت چې دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال که چیرې حضون په نظر کې ونیسو حضون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري چې دا چې دی مثال مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري خو بیا هم القای متقابله ده ځکه دوی خپل ځان نسي القا کولی. همدارنګه که کړي لرونکي چنجان موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی هغه مثال نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي یا هم هرمو فردایت دي یعنی خونسا حالت لري یعنی په دوی کې چې دی دغه کم دغه چې دی جنسي غړي چې دی یعنی په دواړو کې مطلب په دا چنجانو کې دواړه جنسي وجودونه دغه هرمو فردایت چې دی په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري لکه مثال موږ وایو دغه کم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې دا یو ډېر نادره حالت دی بیولوژیکي حالت دی چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت اوسي او هم ښځینه جنسي غړي په کښې کې وجود ولري. او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چنجي چې دي په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی یعنې کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورسخه یو نوی چنجی یا ځمکې چنجی رامنځته کیږي هغه دوی خپله نسي کولی نو د دې دپاره دوی چې دي د شپې د خوا څخه دوه دانې یو ځای کیږي چې کله مثال په دوی کې دغه متقابله القا صورت ونیسي دوی دواړه یو بل القا کوي او دواړه چې دي هګۍ د کلیتریوم په برخه کې انکشاف کوي یعنی دواړه چې دي بیا هګۍ چیکي اچوي. ورسره که چیرې سمندري ستوري په نظر کې د دوی القا چې ده هغه خارجي ده یعنی دوی څه شي دي د دوی کوم سپرم او اوویم چې دی هغه په اوبو کې څه کېږي ازادېږي او په اوبو کې بیا دوی یو د بل سره یو ځای کېږي چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندی موجود یا نوی سمندري ستوري ورڅخه رامنځته کېږي. او دغه کوم حیوانات چې دي ډېری خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغه پورې رسېږي او په حیوان باندې بدلیږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیواناتو کې چې دي نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي همدارنګه القا داخلي ده مګر په ځینو حیواناتو کې چې دی د پارتینوجنیسس عملیه صورت نیسي یعنې دوی چې دی هغه کوم مثال ښځینه د ټوله چې دی دغه خپل عملیه خپله مخته رسي یعنې ضرورت نه لري چې مثال ښځې نر جنس وجود ولري خپل ژوندی موجود خپله چیکه یې پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډېرښت وروسته اخرني موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څه هم په تېرو درسو کې موږ ویلی خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دي د بشم چې مثال په بشمزي حیوانات کې تر زیاته اندازه لیدل کیږي چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچنی اوسي جوړښت یو ډول وي مګر کله چې تر بلوغ پورې رسیږي د خپل په ځان کې مختلف تغیرات راولي. استحاله چې د خپل په دوه ډول ویشل شوی ده، چې یو مکمله استحاله ده او بل یې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی هګۍ بتیته شفیره او بالغ ټول شامل دي، لکه د کمپنۍ شو پر کمپنۍ دا چې موږ یاد کړل چې مثال د لاروا حالت موږ ویلي د شفیرې مثال د بتیتې حالت موږ چې بیرته بالغ چې سی بیا د کاس چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې دا چې د ورېښمو یو چنجي همدارنګ نیمګړې استحاله چې د هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت دي چې هغه د بالغ سره کټمټ هغه ته ورتي مازی په جوړښت کې کوچنی په ورسره غټی په خیرنی وخت کې د پښتنې لرو لومړي پښتنه ده د پاستا بدن هضمي سیستم په څه ډول سره دي، دویمه پښتنه ده پاستا بدن حیوانات تکثر څه ډول دي، او اخیرنی پښتنه ده استحالات څه د څه مطلب څه شدي واضح کړي په تفصیل ډول سره. سستو د توجه ښه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هلی میومنه هلی لرما چی جوڑو غل ستون بیست شنو اللہ ستول سم چولگی و پینزل سم بست نرمز رزو ده تیر موضوع پا ادامه کمپات موضوعات چی دی هاگا هم وایو پا تیر وست که موج او تسی پشتورگی جورشت و پیجندی هم دارن مترسنگی ده پشتورگو دندی و پیجندی چه هر بر خیخ پل اساسی دند سر ترسول هم دارنگ نفرون مو پیجندی چی نفرون چی و ده پشتورگو اساسی او چانیز واحد و چی ده ده نفرونو پا وسته کم ده بینی تصفیه چی ده ده بدن که ده تنظیم او ده بدن تعدل ساتل او هم دارنگ ننی موضوعات چی دی هاگا د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسیږي. د خپل د نفرونونو دندې دي نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي دا ټوله زده کوو، همدارنګ اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات کې زده کوو چې دي کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څه مطلب څه شي دي. زموږ استاسي درس ته څلور اتیا یمې صفحې څخه تر اته اتیا یمې صفحې پورې دوام کوي. رزو د یوریا جوړېدل وایي لکه څنګه چې مو په تېر مو زو کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وپېژندله، نن رزو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړېږي. یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي، او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادېږي چې دغه سایکل چې دی د ځانګړي ډول د بایو کیمیکل پروسې له لارې ترسره کیږي. او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی لومړی راځي د امونیا تولید، دا امونیا تولید په څه ډول سره کیږي هغه وایو. دوی چې دی د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امین اسیدونه تجزیه کیږي چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدیږي، او دا پروسه چې دی په ځیګر کې ترسره کیږي. د امونیا زهریه چې دی امونیا چې دی ډیر زهری دی، او که په بدن کې پاتې شي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي. له همدې امله باید ژر په یوریا بدل شي ځکه چې یوریا غیر زهری ده او په اسانۍ سره د پښتورګو له لارې خارجیږي. نو امونیا چې ده هغه ډیر توانین کېدلی شي زموږ د بدن دپاره. ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کیږي چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن ډای اکساید یوځای کیږي چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادیږي. کاربامول فاسفیټ چې دی دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی، یعنې د دوی د دواړو یوځای کېدو څخه رامنځته کیږي. دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین اکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي. سیترولین چې دی هغه هم ډیر کېدلی شي که چیرې په بدن کې پاتې شي د ځینو بې نظمیانو لامل جوړ شي. همدارنګه د یوریا د لرې کول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشې کیږي، ازادیږي، او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې یې خارجوي. د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ستاسو په بدن کې لکه څنګه چې مو ویل ډېر اهمیت لري ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلیږي، او د بدن د نایتروجن توازن ساتي. ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو
پروسه تکمیلوي بشپړ کوي. نو د دې لامل موږ وايي او کچیر په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راسي زموږ د بدن داخلي سیستم کې چې کیږي ځینې ناروغي رامنځته کیږي. د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله چې کیږي رامنځته همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم سي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبولو ادرار جوړېدل وایي. تشبول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی او تشبول چې دی خپل دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده او بلې چې ده د دویم ځل جس کولو مرحله ده. لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې وو هغه موږ په نفرونونو کې وویله چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري د دې وینې کم فشار د داخلي دوله عمله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې دی په اسانۍ سره کولی شي تیر شي د نازک دیوال سره. مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نسي کولی چې دغه نازکې پردې څخه چې شي تیر شي چې هغه د دغه ګلومیرول په واسطه چې جذبیږي او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومن په کپسول کې شتون لري هغه د فلټرات په نامه سره یادیږي چې دا خپل تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروټین پکې کې وجود نه لري. فلټرات چې دی هغه د بومن کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټیپ ته داخليږي. عموما په څلورویشت ساعته کې یو سل اتیا لیټره دغه فلټرات چې دی د پښتورګو په واسطه جوړیږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دی د بدن څخه خارج شي نو په دوامداره توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګه و اوبه داشن دا به چې کې مستقیما خارجیږي. مګر دوی چې پښتورګي چې دی خپل په اندازه په څلورویشت ساعته کې یو اشاریه پنځه لیټره تشبولي جوړوي او هغه چې کې یې دفع کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمیږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینې کې چې کېږي داخلي شي. دا موږ په نفرونونو کې چې کړل واضح کړله ومو ویله دویم ځل چې دغه د دویم ځل جس په نامه سره یادیږي او په دې سره هغه کم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جس کړل سي دا اضافي مواد لکه اوبه یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته د تشبولو په نامه سره یادیږي چې د تشبول چې دی د ټیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه چې کېږي خارجیږي چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسېږي د حلبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې چې کېږي د تشبول د له لارې بهر ته اطراح کېږي. دا وده تشبول جوړېدل چې موږ او تاسو زده کړل چې په نفرونونو کې هم دا کوم اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه و هغه کوم یو مانند جوړش چې وو د یوټیوب چې وو د هغه په واسطه په دا برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دا کوم پاکسي وي تصفیه چې د سی وی وینه چې د بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي او د مثال مهم شان چې د لکه پروتینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخليږي او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي او پات اضافي توکي لکه مالګه یوریا همدارنګه ځینې نور مواد چې هغه د تشبول په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجيږي چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوي کوي. ورپسې رازو د هغه اورسته د پښتورګو کوم دندې چې دی چې موږ عیني حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړل هغه بیا ځلې چې کو زده کو پښتورګي مطلب بیا ځلې تکرارو پښتورګي چې دی خپل ډیر اساسي دندې سرته رسي چې هغه لکه موږ وویل زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې هغه په د وینې څخه تصفیه کوي د وینې تصفیه اجرا کوي چې فاضله مواد اضافي او بعض زهرجن مواد فلټریشن دی د مایعاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو مواد توازن دی چې مثال د سوډیم پوتاشیم او نور مالګینو موادو کچ چې کې دی کنټرولي همدارنګه لکه څنګه چې مواد د اسیدیت او القلی توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي چې د وینې پی ایچ دی د 1.45 د 1.35 پر دې چې کې دی را کنټرولوي او همدارنګه د وینې فشار تنظیموي دی چې د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي او لکه څنګه چې موږ د سترو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سره رسېږي چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ ته سوایو چې دوی چې د ویني فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې د هغه د کلسیم او ویتامین ډي تنظیم دی. یعنی کوم د کلسیم ویتامین ډي چې موږ بدن د ویتامین ډي فالولو لپاره د هډوکو لپاره چې کلسیم جذب زیاتوي او د ویني پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دا د ویني پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل شي موږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده د هغه سره د هیموستاسیس عملیه د یعنی موږ په بدن کې د مایاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دي چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کم دندې چې وی جوړښت وو هغه په دغه ځای باندې پای ته رسیږي. رازو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د داش په ادامه سره د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دي. هغه میکروبونه کې دایسي بکتریاوي وسی کې دایسي ویروسونه فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له عمل زموږ په بدن کې رامنځته شي. دغه میکروبونه په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا خلمنځ یو وړي او یا هم به اغیز کوي تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغیز وانه چی چې دغه ته بدن د قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم ایمیونټی سیستم وایي. موږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي د میکروبونو په مقابل کې چې یو اختصاصي دفاع ده او یو هم غیر اختصاصي دفاع ده چې په دې دوه دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې د ریشه دوه سره جنګیږي تر څو زموږ د بدن صحت وساتي. رسول لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي او غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنی دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دوی چې دوی داسې خاصیت لري یعنی میکروبونه نسي کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي. یعنی که چیرې کرونا وایرس سي یا مثال نور وایرسونه سي یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل شي د دوی ټول په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نسي کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دي هغه یو د بس څخه جلا کړلی شي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده. یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پیژنو چې ځان په کوچ په هغه کې چې څه شي شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي چې مخاطي غشا شامل دي چې هغوی چې دی د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي. یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کیږي او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي چې پوستکی او مخاطر شاده. پوستکی چې دی د بدن د لومړي فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکی ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال د کوم فزیکي خنډونه چې دی لکه د پوستکی یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبون د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی یعنی د پوستکی سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم رغه چې دی د څلور اعشاریه څخه پنځه څخه بیا د پنځه اعشاریه پنځه پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي. هلته همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دوی چې دی د رقم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې باکتریاوې او ویروسونه له منځه وړي. دغه کم خولې چې زموږ په پوستکي وجود لري دوی د باکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل یعنې کله چې موږ ویلي و چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده چې کله پوستکي مثال د بیرته سره لاندې نوي حجرې رامنځته کیږي دغه مخکینی حجرې چې کېږي له منځه ځي د هغه سره یو ځای د میکروبونه یو ځای ورسره ایسته کیږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړي برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې ده د مالګینو مواد سره میکروبونه له منځه وړي او د غوړو غدي چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسو مثال وایي چې د مخاطي غشا په هر برخه کې هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن د ننه او بهر سره نښلوي لکه مثال د پزې خولې سږو هضمي سیستم او تناسلي سیستمونه کې. مخاطر شات چې د هغه مخات یا موکوس په نامه یو لزجی ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي، او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي. بل چې دوی انزایمونه په مخات چې دي ځانګړي انزایمونه لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغوی له منځه وړي. بل چې دی خپل په ځان کې په میده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي د هغو په شاوخوا راسي بیا یې میده ته لږدوي چې هلته میده کې څه کېږي له منځه ځي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړیږي، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي، او آخرنۍ پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او پر ټویټر کې مو پر twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.